چې بریم دا سجر ډو په ماشمنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د سرسری بصری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتنې دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید-19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره سلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووید-19 د درملنې له 30 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدراعظم لومړی سفر دی. لبنان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او پلان یې خونسا کړی چې پر شیاو بریدونه وکړي. د لبنان د کورنیو چارو وزیر بسام مولوی نن خبري غونډې ته په بیروت کې وویل داعش غوښتل د بیروت په جنوب کې هم مهاله درې ځانوژونکي بریدونه وکړي چې مخه یې ونیول شوه. د بیروت جنوب د حزب الله شیعه ډلې پیاوړی مرکز دی. دا ډله له ایران سره نږدې اړیکې لري. اوکراین له خپلو اتباعو غوښتي دي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هېواده ووسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له تیري سره شایي کونسلي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2010 کال د اسرائیل له مخې په دغه هېواد کې 1,900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثرو یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړې دي. لویدیځ وایي چې شایي روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په 40مه ورکې 215 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د دې په ځواب کې په پیل کې د بنگلاديش ټیم خراب ولوبید چې په 45 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو تر دې وروسته د بنگلاديش نور لوبغاړي اوټ نشول او ټاکلی هدف یې بشپړ کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره دوی نور یو ورځنۍ او دوه شل وره لوبې وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي یو. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه اته. او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه نه.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګر وډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونې تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
طالبانو بامیان ته یو نیم سر وسلوال استولی. دا به هم واوري چې دوی په کابل کې خپل وسلوالو ته امر کړي چې پچا ډزی ونه کړي.
خدای جل جلاله هم کړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د فایر حق لري.
د اوکراین مسله تعقیب و چې د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره لید کاتل غوښ کړي او د هلمند د کبانو فارمونو ته موربلو.
دا غوښ نو خصوصو دي چې مثال بیا ته د روزي بیا موږ سره
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخ په زیاتېدو دی. امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لسانګړي استازي دیبورا لاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې وبللې. شاغلی متقی زیاته کړه افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ست وکړول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون خوتلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګوتریش روانه میاشت په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقته لرې دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقی زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولسته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه بیا وایي امیر خان متقی سره د برلاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انټونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په روسیې کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت 1500 وسلوال بامیان ته استولې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د دې ځواکونو د لیشلو هدف په بامیان کې د یوې تازه لوا جوړول دي. بلور ته د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې ځواکونو هدف د خلکو ویرول دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادۍ رادیو ته ویل په بامیانو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو نوې لوا رامنځته کیږي، نو ځکه د غزواکونه یاد ولایت ته استول شوې دي.
د مشرانو د مصلحت او د اړتیا له مخې یو لوا د بامیانو لپاره ځانګړې شوې وه. بامیان د یو ولایت توګه حق لري چې یو لوا ولري. دا پریکړه د شک او یا د عملیاتو لپاره نه ده شوې. بامیان هم لکه د نورو ولایتونو په څیر زموږ تر کنټرول لاندې دي او کوم جدي خطر یا ګواښ سره مخ نه دي.
خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق وایي طالبانو د دې ځواکونو په استولو سره د خلکو ترمنځ ویره خپره کړې ده. ښاغلی محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې ورځو کې چې 1500 ځواکونه د پکتیا له تندر قلو اردو څخه بامیان ته استول شوي او په یکاولنګ پنجاب او ورس ولسوالیو کې ضربتي ځواکونه مانور ترسره کوي د خلکو ترمنځ ویره رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه د بامیان هزاره ولس د طالبانو پر ضد کوم کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو تر دې وړاندې پنجشیر، بغلان او بدخشان ولایتونو ته هم ځواکونه استولي دي. که څه هم طالبانو سلګونه ځواکونه شمالي ولایتونو ته استولي دي. تازه یو غږ چې ویل کېږي د پخواني نظام د جمهور رئیس د مرستیال امرالله صالح دی په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کېږي چې د ځواکونو د همغږي کولو خبره کوي، خو دا نه وایي چې کوم ځواکونه. هڅه مو وکړه دا تایید ترلاسه کړو چې دا غږ د ښاغلي صالح دی که نه، خو بریالي نه شو. د طالبانو دفاع وزارت په داسې حال کې د دې ځواکونو له استولو مخه د بامیانو د امنیت ټینګښت یادوي چې د طالبانو د 203 منصوري قل اردو د 15مې لوا قومندان ملا محمد شیرین بامیان ته د 1300 ځواکونو د رسیدو په مراسمو کې ویلي چې یو شمیر وسلوالې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د بامیان په شمول د یو شمیر ولایتونو د ناامنه کولو په هڅه کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي په بامیان کې لوا جوړو. بلور ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته د یو استولې 15 لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیشي. د طالبانو له لورې په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د طالبانو د دې پریکړې هر کله کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ګزمې او پیری پر مهال په هیڅ چا د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي، په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټولو مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلند هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه مادیز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړوونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل شوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې پډازو کې ووزل سو. عبدالمجید وایي د خپلې کوزدنې د پیښې عدالت ته د رسیدو لپاره د محکمې حکم ته په تمه دی. دای که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړای سي چې د طالبانو په لیکو کې بېلابېلې ډلې او سرغړوونکي کسان شامل دي.
لبره مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي، ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تیرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړی، خو د کابل سربیره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل سوي دي، چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر ریکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وایي چې وویل چې د افغانستان په بیلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسد الله الدین او د موضوع تفصیل.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي، دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي، هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون ویلي، افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي ورکړي. دوی ویلي افغاني سری میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنبی په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متحد ایالاتونو ته د جنو مشخصو فرهنګي آثارو پولیسټ بندیز ولګاوه. د دې وزارت لخوا یو خبر پڼه کې لیکل شوی، دا پریکړه د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتنې او د قاچاق د مخنیوي په هدف کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو په لیکت باندې ځلګولای. د دې وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې دا محدودیتونه یو اړخیزو د افغانستان فرهنګي آثارو د قاچاق د امریکا بازارونو ته د لیک د چور تالان او د ترهګرو جنایتکارو ډلو لورې د پیرو پلور د مخنیوي په موخه لګول شوې دي. د بندیزونو او محدودیتونو تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکونو د ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وزه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د خپلمنځي سازمانونو د مسؤلیتونو له مخې امریکا ته د افغانستان د ځینو ځانګړو تاریخي فرهنګي او هنري آثارو پر لیږد بندیز اعلانوي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي. افغانستان د تاریخي فرهنګي او هنري آثارو لارخه یو لغنی هیوادونو شمیرل کیږي. په څه هم له دې ډیره برخه قاچاق او یا هم تخریب شوی خو یو شمیر لا هم په دې هیواد کې خوندي دي. د افغانستان د تاریخي آثارو لویه برخه نه پیژندلې پاتې او هغه چې پیژندل شوی کمه یې خوندي او ځینې نور یې د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا افغانستان پرورند نور مطالب هم دور خوص دا نره و مهم موضوع را اخلو. دا امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او دا هغه دا روسی سیال ولادیمیر پوتین احتمالی لیدکاته لغوه شوی دی. امریکا دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسیې د اوکراین بلتون غوښتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول. له دې سره د روسیې او اوکراین د لنجې سیاسي حل لار هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریکوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لرې شوې دي. ساکي که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغو به بایدن خپل روسي سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅکله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکې هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیه خپله تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندې او هلته یې د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او ژان ایویس لی دریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوی جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلینکن وویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلیو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د وروستیو پوځي پرمختګونو له کبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغو هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیه اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمني بیا ویلي د نورد ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده.
په کراچي شهر کې د سند اسمبلی مخته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ خړیالي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو اعتراضیه پرلت نن په یوه لسمه ورځ هم روان دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاریون وکړي، خو د دې لاریون کره نیټه ونه شوله.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی، ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
په کراچۍ کې د فبروري له 14 پیل شوي پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي او عام خلک هم مرسي. علي وزیر چې په ملي اسامبلۍ کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی، له څه باندې 14 میاشتو راهیسې د پوځ پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې زنداني دی. نن د اروپا د لیګ د اتلولیو په ترڅ کې نن شپه دوی لوبې ترسره کیږي. د اسپانیا اتلتیکو مادرید به د انګلستان د مانچستر یونایټډ کوربه وي او بل لوبه ده بینفیکای پرتګال او د آیکس امستردام ترمنځ چې آیکس امستردام به د دې لوبي کوربه وي.
لخبرونو ور آخوا.
د خبرونه دې برخه کې مهر کله کو هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 308 فرمونه جوړ شوی چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بډرونه بند شول، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعه ګل په نوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوی.
د مایانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستانی مایان کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي، بس یو گزاره کوي. وروره
د هلمند د ګریش ماهیان په ګاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتیو په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه کتلي دي، دا ګریشو کندهار اصلي کې به دا په خوالي کې خبره ده، دا په خېدو کې دوی مخ ته د نورو خلکو
دغه ځو نقطه سولې چې مثال بیا هلته دی روزي، بیا موږ سره دغه والا ولسوالۍ خلک راځي، بیا هغه په پره کې مساتي، بیا موږ سره وړي، بیا موږ درته ورور توضیح کوو. سره
د هلمند زراعت مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 308 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. مسؤلان زیاتوي چې د کبانو دا فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د ښه عوایدو تر څنګ یې ګڼ شمېر کسانو ته کاري زمینه هم پیدا کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري می ډال او کګل نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د یاد شرکت لوري ل 1300 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 390 پروژو کار بشپړ شوه. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سې شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څو خپل شوی او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حال زموږ د همکار پر ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل لدی پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
د ملي پراختیا شرکت د تاسیس د پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختماني، تاریخي ځایونه، زراعت، قانون، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1300 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې یې 340 نوي پروژې هغه بشپړې شوې.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزی تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو لډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپي په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالی لګښت نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ازادي رادیو تاسو ته سوله استول شو پیغامونو څو یې را اخلو
رحمان ننګرهار ولایت غاڼو ولري د غاڼن ستاوک د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خورشي چې موږ سره غټ غټ مرستې وکړي او ننګرهار کې د غاڼو ولسوالۍ په وزیر تنګي سیمه کې کورونا هلکو بمباره نورانې کړه زه غواړم چې د هغه خور چې د طالبانو مشران موږ سره کومک کوي چې مدرسې او جوماتونه جوړ شي او زما دا خواهش ده چې خلکو سره مرسته کړي زموږ خلک ډېر غریبانان دي زه غواړم چې مرستې وشي
ازادۍ راډیو ته زموږ سلامونه دي او سلامونه نه بعد د سرکانو ولسوالۍ پاکستان ظالمانانو په ادب کې نیولې دا د کلی ولی روغ روغ کلی ولی مسلمانان ماشومانان بې ګناه قتل کوي او ډېر سخت ظالمانانو ډېر سخت ظلم شروع کړی دی په دې ظلم دی د ازادۍ راډیو ته زموږ دا درخواست دی چې دا ټولې دنیا ته دا زموږ دا آواز ورسوي مخکې انګریزانو وسدارا به د انګریزانو راته جوړ شوي دي طالبانو مشران دي په دې غم وکړي دا ولې کې دا خو ورځ نه ده دوه ورځې دي وطن یې راته شړ کړ وطن مولي وطن یې را در په در کړ ولې کوي منګ دا 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 آواز موږ دنیا ته ورسوې زول موږ سره کیږي دا ټول به بار د مخلوق د از موږ دا ووري دا بار دنیا د خلک د از موږ دا آواز ووري موږ سوال ظلم کیږي
زه محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د زدي رډیو ته دا پیغام پریږدم کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غزیدلې مرکز لشکرګاه تام دغه د مرکز لشکرګاه سړک ډیر خراب دی ډیر کندي هغه د مینو کندي تر وسه پرې ماس خراب پاته دي زه د طالبانو د ولړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې هم دغه سړک توجه وکړي او دغه سړک جوړ کړي نور د مسافرو لپاره شرف تامت اور باندې وي
ذکر الله کونړ ولایت مروري ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام حتمان نشر کوي موږ دا چې افغانستان ته د بشري مرستو په هر هفته او هر ورځ میلیونه ډالر را رسیږي دا چې خلک د سخت فقر لوګي سره مخ دي کله به دا شل کیږي چاته به ورکول کیږي تر اوسه خو هیڅ کوم بشري مرسته موږ نه لیدله دا
دلته د موږ په دې ځای کې دا د کټسنګي په سیمه کې مونگو سیگو دلتا داغا مرست چی بیشل کی گی داغا آغا خلکو تا مستحقینو تا نویشل کی گی مستحقینو تا نویشل کی گی او حقا چا تا بیشل کی گی چی غیب طالبانو کی وقت تیر کرده وی یا طالبانو فکر ولری یا طالبانو سرشناخت ولری حقا خلکو تا ورکول کی گی اسلامی امارد نمیگو دا وقتنا دادا چی داغا مرست باید مستحقینو تا ورکی اڅور از مخ کې کوم میدان هوایی کې مرسته وشل کېدل جرمنی هیواد مرسته کړي هغه خلکو ته ورکولې هغه والي هغه خلکو ته ورکولې چې هغه طالبانو سره وخت تیر کړي او طالبانو کې وي
زاد الولید هلمن ولایت څخه خبر کوم دا کم کسانه چې پر رادیو غانو کې چیغه وبغاری وي چې مشت مرسته نه را رسیږي مشت دا مستحق کسانه ته نه ویشي دا غلطه خبره ده د وزې امارت خلګو نوم ور بده وروره ټول مستحق کسانه ته د امارت د مجاهدینو په واسطه سر رسیږي
السلام علیکم زو د ازادۍ رادیو ته سلام وایم کارکونکو ته د غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د کوبن د منځکې چې خبره کوم باید مو دا پیام دی طالبانو مشرانو ته ورسوي چې د کوبند منطقه ته هیڅ توجه نه ده سوې خلک ډېر در بدر دي لښکې سر مخامخ دي وسلام
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغام نشر کړي د پکتیکا ولایت د سوادي هاموزي د معلمانو د شپږو میاشتو محشات پاتې دي هني دي اجرا کړي کله وایي چې بودیجه نسته کله وایي چې روپۍ نه درغلي کله څه وایي متبانې کوي مو زحمتونه کړي د شپږو میاشتو معاشات مو بندې نه هجره کوي له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو
دا وسله پاراس مال خوا هم دومره زما هم کران نورو خبرونه کی درسره